پام کړئ چې د پاکستان صدر اعظم د اپریل د میاشتې په شپږمه نیټه کابل ته سفر وکړي. د افغانستان جمهور ریاست وایي د انتخاباتو ترسره کیدل او د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه د ولسمشر غنی او د امریکا د کانګرس د پلاوي ترمنځ د بحث عمده ټکی و. او د پاکستان او امریکا لوړ پوړو چارواکو نن د ترهګرو ډلو په اړه د مبارزې په برخه کې تفاهم وکړ. دوستانو ستړي مشي په دې مخمنې خبري مجله کې موزه اجملان له نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په یادو مسلو سربیره په نورو موضوعاتو هم ریپورټونه لرو، خو پیل خبرونو کوو. په مکړی د دې سات خبرونو ته عصمت ساروانی دروري.
د امریکا د کانګرس یو پلاوی نن افغانستان ته ورسېد او ولسمشر غنی سره یې ولیدل. د افغانستان لپاره د روسیا استازی وایي روسیا او طالبان د روسیې له لوري طالبانو ته د وسلو د ورکولو اداره دوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوه جکپوري چارواکي اسلام آباد ته تللې چې له پاکستاني چارواکو سره د تروریزم پر ضد په د مبارزې په باب خبرې وکړي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د کانګرس پلاوی نن پنځشنبه په ارکی د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ولیدل. نانسی پلوسی چې د امریکا د کانګرس د پلاوی مشرکه وي، په دې کتنه کې وویل چې په تیرو درو کلونو کې د افغانستان د حکومت پرمختګونه او بریاوې هیله بخښون کړي او د حکومت د پروګرامونو تطبیق به په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ کړي. د همداراز ول چې هیواد یې له افغانستان سره د تروریزم پر ضد په پرلپسې مبارزې کې ژمن دی او د ستراتیژیک متحد په توګه به د افغانستان تر څنګ پاتې شي. د افغانستان ولسمشر امریکایي پلاوی ته د هرکلی په ترڅ کې له افغانستان سره د امریکا د خلکو، کانګرس او حکومت د همکاریو مننه وکړه. د پاکستان صدر اعظم خاقان عباسی د اپریل په شپږمه نیټه د افغانستان د ولسمشر پر رسمي بلنه کابل ته سفر کوي. د افغانستان د اجرایي ریاست یو ویندوی جاوید فیصل نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې ویل چې کابل ته د پاکستان د صدر اعظم د راتګ نیټه ټاکل شوې ده.
قرار است که ای سفر تاریخ 6 اپریل قرار بگیرد.
دوی ونه مخکې د افغانستان ولسمشر په کابل کې د پاکستان د ملي امنیت له سلاکار ناصر جنجو اسره د کتنې په محل د پاکستان صدر اعظم ته د کابل د سفر بلنه ورکړه. د افغانستان لپاره د روسیې استازی وایي روسیا او طالبان دواړه له وسلوالو سره د مسکو د مرستې په اړه د امریکا اداره دوي. زمیر کابلوف وویل روسیا او طالبانو په خپل منځ کې په خبرو کې پر دې ادعا وخندل او طالبانو وویل چې دوی د اړتیا ټولې وسلې د افغانستان د له حکومت او پولیسو څخه د پیسو په بدل کې اخلي. تیرونی په افغانستان کې د ناټو او امریکایي پوځیانو عمومي قمندان جان نیکلسن وویل چې روسیا د تاجکستان له لارې طالبانو ته وسلې ورکوي. د لشکرګاه د پرلت نارینه او ښځینه برخوالو له دې عمله د نه خوړلو اعتصاب وکړ چې تر اوسه پورې د اوربند په اړه د دوی غوښتنې ته نه حکومت او نه طالبانو مثبت ځواب ویلی دی. دا خبره د پرلت یوې برخوالي حسینې احساس وکړه.
دا چې دولت او مخالفینو زموږ غوښتنې ته مثبت ځواب رانه کړي او د سولې خبره یې ونه منل، نو موږ تر څو پورې چې دولت مو غوښتنې ونه مني او همدارنګه مخالفین او شکیل غاړي، تر هغه وخته به غذایي حساب کوو.
په هلمند کې پرلت وروسته لدې پیل شو چې د شنبه په ماښام پر یوه انتحاري موټر بمی برید کې شپاړس تنه ووژل شول او تر پنځوس ډېر نور ژوبل شول. د افغانستان او پاکستان د روغتیا وزارتونو تخنیکی ټیمونو د پولیو یا د ماشومانو د ګزند پر ضد د هلو ځلو د همغږولو لپاره نن په ابوظبي کې غونډه وکړه. د عامې روغتیا وزارت ویندوی وحید مجروع آزادي راډیو ته وویل دواړه هیوادونه هر څه موده وروسته په دې برخه کې په خپل منځ کې د همغږیو د راوستلو لپاره غونډې کوي.
د پولیو لمحو او ورکولو په اړه نړیوالې روغتیایي اداره او هم چنان د یونیسف او بل ګیټس او نور نړیوال همکارانو په ګډون په دې ناسته کې د افغانستان د خو تخنیکی ټیمونه ګډون لري.
افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم د ماشومانو ګزند په کې لمنځه نه دی تللی. د فرا د ولایتي شورا رئیس وایي د افغانستان حکومت په فرا کې د ایران د لاسوهنې په وړاندې بې تفاوته دی. فرید بختور له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د کشفي ارګانونو له معلوماتو سره سم ایران د فرا په نامنۍ کې لاس لري. تر دې وړاندې هم د فرا چارواکو هم د ولسی جرګې ځینو خړو په دې اندیشته ښکاره کړې و چې ایران د افغانستان د دولت د وسلوالو مخالفانو ملاتړ کوي. د غزنی چارواکي وایي په دغه ولایت کې شل وسلوال طالبان او دوه افغان سرتیري وژل شوي دي. د غزنی د والی ویندوی محمد عارف نوري نن پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل دا کسان پرون په اندړ ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې وژل شول. له بلې خوا د ارزګان ولایتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په نښته کې لږ تر لږه وو وسلوال طالبان وژل شوي دي. د ارزګان د والی ویندوی دوست محمد نایب ازادي راډیو ته وویل
دا د رحوت ورسوالۍ کې تیر ورځ البته د سوال مخالفینو د ورسوالۍ شرفات د خبربند په پښتو باندې دلایز لیدنه کړې وه چې دغه جګړه تقریبا څو ساعته دوام درلود چې په پایله کې اووه تنه سوال مخالفین وژل شوي وو او په تسلیلي عام سیمه کې راپورته شوي وو.
د پاینه حل کول چې یو پولیس هم بشل شوی دی. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی نن په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم خاقان عباسی سره ولیدل. د راپورونو له مخې اسلام آباد ته له ملاله سره د هغې د کورنۍ نږدې غړي او د ملاله فاونډیشن غړي ملګري دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوړي چارواکي پرون اسلام آباد ته ورسېده چې له پاکستاني چارواکو سره پر دوه اړخیزو اړیکو او له تروریزم سره پر مبارزې خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د دې وزارت د جنوبي او منځنۍ اسیا د چارو د څانګې مشره الیس ویلس به د پاکستان له یو شمېر جګپوړو چارواکو د نړیوالو مسؤولو مشرانو او د خصوصي سکتور له یو شمېر غړیو سره وویني.
دوستانو خبرونه مل ساده راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. ټاکل شو چې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی به د اپریل د میاشتې په شپږمه نیټه کابل ته سفر وکړي او دغلته به له افغان چارواکو سره وغږیږي. بلخوا د پاکستان او امریکا لوړ پوړو چارواکو نن د ترهګرو ډلو په اړه د مبارزې په برخه کې تفاهم وکړ. دا چې په دې تفاهم کې څه دی په اړه به جزئیات ولرو. دا به مو اوري چې د امریکا د کانګرس یو هیئت چې کابل کې دی نن دغلته له ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلې دي. ملاله یوسفزی له کلونو وروسته نن اسلام آباد ته ستنه شوه. نوموړي دغلته ویلي چې ملاله فند به پاکستان د پوهنې په برخه چې ملاله فند به له پاکستان سره د پوهنې په برخه کې مرسته وکړي. بلخوا ته له اروزګان څخه په یو رپورټ کې د هغه مېرمنې حال درکوو چې په ځوانۍ کونډه شوې ده، اوس نه غواړي چې د خسرخیلو په خوخه جبري واده ته غاړه کېږدي. که وختو نور رپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. تازه مغغله ازادي راډیو ناوړي په پام کې د چې د پاکستان صدر اعظم د روان میلادي کال د اپریل په شپږمه کابل ته راشي. د افغان حکومت اجرائیه ریاست د ویان رسیال جاوید فیصل وای له افغان چارواکو سره به د پاکستان د صدر اعظم بحث عمده موضوعګانې د پاکستان د ژمنو عملي کېدل او د اتراګرۍ په وړاندې د ګډې مبارزې موضوعات وي. خان محمد سین له کابل تفصیل لري.
که څه هم د افغان حکومت د اجرائیه ریاست د ویان مرستیال پاکستان اوس هم د تروریزم ناتړې غنی خدا هم وای چې دا ځل کابل ته د هغه هیواد د صدر اعظم د سفر نتایج ته پته مده. خاغلی جاوید فیصل وای د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسی او د ملي والد حکومت د مشرانو ترمنځ به د دوړو لورو ترمنځ د باور په پیدا کولو او د هغه هیواد لخوا د تیر ژمنو د عملی کولو پر موضوعګانو بحثونه وشي. خاغلی فیصل د پنځشنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې ټینګار وکړ چې که څه هم له تروریزم نه د ملاتړ په برخه کې د پاکستان په سیاست کې کوم بدلون نه دی راغلی، خو افغانستان له اسلام آباد د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې غوښتون کړي.
مهمترین بحثی که ما در نوال میکنیم بحثی
پا دقیقی دلین که چی کم مهم بحثون دقیبه و حقا دا اعتماد جوره ولی او دا حقا وقت ممکن دی پاکستان چی پا تیرکی چویلی او اوز چی افغان چارواکی چوایی حقا عملی شی پا خوشیدی سر چی پاکستان اوز هم دا تروریزم لا تره دی او پا چلن او پا استراتیجی که هیچ دول بدلون ندی راغره. کل چی وضعیت بدل شوی نوی نو مهمه دا حقا مرسی چی تروریزم پا وراندی دا مبارزو پا خاطر لحق حیوات سر کیجی باید بندیشی.
د خاغلی فیصل په خبره په پام کې ده چې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د روان میلادي کال د اپریل په شپږمه کابل ته سفر وکړي. شاوخوا میاشت مخکې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان صدر اعظم ته بلنه ورکړې چې د خبرو اترو لپاره کابل ته سفر وکړي. د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویاندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي ویلي چې د دواړو لورو ترمنځ به د بحث مهمې موضوعګانې له تروریزم سره مبارزه او په افغانستان او سیمه کې د سولې د تامین موضوعګانې وي. په خاطر دې د پاکستان صدر اعظم په هغه هیواد کې له افغان سفیر سره په لیدنه کې په لوړه کچه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو په ښه کېدو ټینګار کړی دی. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس دغه لیده کاته د دواړو هیوادونو په ګټه بولي. د ازادي راډیو ته ویلي چې که پاکستان دغه چانس له لاسه ورکړي، نړۍ او امریکا به بیا هم د افغانستان تر څنګ ولاړه وي او پر پاکستان به فشارونه زیات کړي. دا چې افغانستان ته به د پاکستان د صدر اعظم سفر څومره ګټور وي او کنه، د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي آریان یونی په اړه وایي:
ډېر لوړ پوړي چارواکي د پاکستان افغانستان ته راغلي وو او د افغانستان نه پاکستان ته تللي وو، کومه لاسته راوړنه هم لاس کې نه لرو. خو یو امیدواري شته چې چون اوس پاکستان ډېر منظمي شوی دی او نړیوال فشارونه، مخصوصا د امریکې فشارونه ورباندې ډېر دي، نو اوس لږه امیدواري شته چې کېدای شي یو مثبته نتیجه ورکړي.
مرمن یون وای که پاکستان هغه ژمنې چې افغانستان ته اسپاری عملی نکړي او بیا هم تشریفاتي لیده کاته تر سره او خپل دومخی سیاست ته دوام ورکړي، نور به هم یوازې شي او دې ته د زمینه نه برابروي چې د تروریزم د ملاتړو هیوادونو په لیست کې شامل شي. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
دوستانو و موردل چې د پاکستان صدر اعظم یو ونی ورسته کابل تزی او ټاکل شوی د چې له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره به د ترهګرۍ سره د مبارزې پر موضوع او همدارنګه په افغانستان او سیمه کې د سولې د ټینګښت پر مسلو خبرې وکړي. د پاکستان او امریکا لوړ پوړي چارواکي نن د ترهګرو ډلو په اړه د مبارزې په برخه کې یو تفاهم ته رسیدلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارت لوړ پوړو چارواکو ژمنه وکړه چې د ټولو هغه ترهګرو ډلو په وړاندې به اقدام کوي چې پاکستان او ګاونډي افغانستان په نښه کوي. دا څرګندونې داسې مهال شوې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جنوبي او مرکزي اسیا د چارو د څانګې مشره الیس ویلز په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو لمرسیالي وزیر تحمینه جنجوا سره خبرې کړې دي. فریبا ظاهر دا موضوع تعقیب کړې ده او وسره سره په سټوډیو کې دا نور تفصیل لدی اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن د ویلامې په خبرولو سره ویلي چې د پاکستان او امریکا د بهرنیو چارو وزارتونو لوړ پوړو چارواکو پر دې تفاهم کړی چې د ټولو هغو ډلو پر وړاندې چې پاکستان او افغانستان په نښه کوي باید اقدامات وسي. ایلمی زیاتوی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جنوبی او مرکزی اسیا د چارو د څنګه مشره الیس ویلز په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر تحمینه جنجوا سره د لیدو پر مهال په دې اړه خبرې کړې دي. الیس ویلز د چهارشنبه په ورځ اسلام آباد ته ورسېده. امریکایي چارواکو په وار وار پاکستان تورن کړی چې په خپل خاوره کې هغو ډلو ته پناه ورکړي چې په افغانستان کې بریدونه کوي، خو پاکستان دغه تورونه ردوي او وایي دوی له تبعیض پرته د ټولو ترهګرو ډلو پر وړاندې اقدامات کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې په نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. د امریکا او پاکستان د لوړ پوړو چارواکو خبرې داسې مال کېږي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان په اړه د تاشکند په جوړه شوې غونډه کې د افغان دولت د سولې د وړاندیز هرکلی وکړ او په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د خپلو همکاریو ژمنه وکړه. پاکستان ته د امریکایي ډیپلوماتي سفر څو ورځې وروسته لاغه شوی چې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي په وینا اعلان شوی سفر امریکا ته تللی و چې هغه وروسته یو شخصي سفر ونومول شو. دغه سفر پر مهال نوموړي له واشنگټن سره د اسلام آباد ریکو درغولو دی به هڅه پتوګه ل امریکای چارواکو سره ولیدل. ورسته لاغه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي د اعلان پر مهال پر اسلام آباد انتقاد وکړ چې ل ترهګری سره د مبارزه په برخه کې کافي اقدامات نه دي کړي. د دغه یوه د بهرنیو چارو وزارت په 13 جنوري میاشت کې ل پاکستان سره په امنیتی برخه کې د لشتلج 900 میلیون ډالر مرسته وځنډوله.
ډیر زیاته مننه فریبا ظاهر و چې ترې مو اوریدل د پاکستان او امریکا لوړ پوړو چارواکو نن د ترهګرو ډلو په اړه د مبارزې په برخه کې تفاهم کړی دی. تر دې مخکې مدام اوریدل چې ټاکل شوی د پاکستان صدر اعظم شاهد خان عباسي د یوې ونې پترس کې کابل ته سفر وکړي. اخوا د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د انتخاباتو ترسره کېدل او د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه د ولسمشر غني او د امریکا د کانګرس ته هیئت ترمنځ د بحث عمده ټکی و. د امریکا د کانګرس شاوخوا یو لستنه غړي د نانسی پلوسی په مشرۍ د محل په کابل کې دی او له چارواکو سره په لیدو کتو پختي. محمد حدیث پردیسی په اړه ریپورت لري.
د ملي والی حکومت مشرانو د پنځمې پورز له غرمې وړاندې د نانسی پلوسی په مشرۍ د امریکا د کانګرس له پلاوي سره ولیدل. د جمهور ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي رادیو ته ویل چې ولسمشر غنی له امریکایي پلاوي سره د اقتصادي همکاریو د پراختیا، د انتخاباتو د ترسره کېدو، د تروریزم او مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې او په سوله کې د ښځو په ونډې خبرې وکړې. د وی په دغه ناسته کې د حکومت له لاسراوړونو هرکلی وشو. همداراز د تروریزم پر وړاندې د مبارزې، سولې، اقتصادي ودې، پانګونې، سیمه ییزې همکارۍ، د فساد او مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې او د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه بحثونه وشول. ولسمشر محمد اشرف غنی په دغه ناسته کې همداراز ویلي چې د انتخاباتو ترسره کېدل د حکومت په کاري لومړیتوب کې شامله مسله ده. د جمهوري ریاست په اعلامیه کې د ولسمشر غنی له قوله راغلي چې افغانستان یوازې د ډیموکراتیک نظام لخوا کېدای شي اداره شي، ځکه د هغه په وینا دیکتاتوري او نور نظامونه تجربه شوي چې ناکام نتیجې لرلې. په همدې حال کې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله چې هغه هم په ارګ کې د ولسمشر غنی امریکایي پلاوي کتنه کې حاضر وو، په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره د امریکا د متحدو ایالاتو مرستې مننه کړې ده. د امریکا د متحدو ایالاتو د کانګرس د پلاوي مشر نانسی پلوسی همداراز ویلي چې هیواد د تروریزم پر وړاندې همیشنۍ مرستې ته ژمن دی او د یو ستراتیژیک ملګري په توګه بل افغانستان سره پاتې وي. کابل ته د دې پلاوي د راتک سره هم مهاله د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ایلس ویلس د تروریزم پر وړاندې د مبارزې د خبرو په هدف پاکستان ته رسیدلی. دا سفرونه په داسې حال کې ترسره کیږي چې ازبکستان د روانې مارچ میاشتې په شپږویشتمه او ویشتمه نیټه د افغانستان په اړه د یو نړیوال کنفرانس کوربه و چې د افغانستان د ثبات په اړه پکې د سیمه ییزې همکارۍ په ځانګړي ډول د پاکستان پر رول ټینګار وشو. همداراز افغان حکومت د پاکستان له حکومت څخه د دولت په دولت د خبرو غوښتنه کړې او اجرایي رئیست ویلي چې د پاکستان صدر اعظم شاهد اقان عباسي به په همدې هدف د اپریل د میاشتې په شپږمه نیټه کابل ته راشي. د ولسي جرګې د اداري پلاوي یو شمېر غړي د پاکستان او طالبانو پر وړاندې له امریکا د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. د ولسي جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان: دی وی هیله من یو چې افغانستان ته د دغه امریکایي چارواکو سفر له پخوانیو هغو سره متفاوت وي او پاکستان د افغان سولې په برخه کې همکاري ته اړ ایستل شي او د امریکا متحده ایالات په رښتینې توګه له افغانانو سره ودرېږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په اړه د تاشکند ناستې له جوړېدو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د افغان حکومت د سولې له طرحې ملاتړ کوي او د دغه طرحې د بریا لپاره به هڅې وکړي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وی په 2013 میلادي کال کې د افغان خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی چې باید مخه ونی ول شي. له رحمت الله افغان څخه په دې اړه نور تفصیل اورو.
د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وای یوازې د 2013 میلادي کال په لومړۍ یو درې میاشتو کې د افغان خبريالانو پر وړاندې 15 ځله تاوتریخوالی سوی چې 14 موارد په غور او هرات ولایتونو کې سوی دي. د دغه کمیټې یو مسول صدیق الله توحیدی د پنځمې پورز په یو خبري ناسته کې وویل چې په دغه تاوتریخوالی کې وهل ټکول او ګواښل شامل دي. ښاغلی توحیدی له حکومت غواړي چې د خبريالانو د امنیت خوندیتوب ته جدي پام وکړي.
متاسفانه در 3 ماه اول سال 2018
غوای لبد مرغه د 2013 میلادي کال په لومړی درې میاشتو کې د غستون زیاته سوي چې پټولیز ډول د افغانستان پټولو زونونو کې 25 مورید د تاریخوالي سوي. دغه مسله د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې ته په دې دلیل د اندېښنې وړ ده چې د خبريالانو ګډي کمیټې او د خبريالانو د امنیت او خوندیتوب ګډي کمیټې سربېره بیا هم لبد مرغه د حکومتي مسولینو لوري د خبريالانو پر وړاندې ناوړه چلند اوس هم ادامه لري.
کان ادامه داره.
خغلی توحیدی زیاتوی چې لدې ډلې یو مورید په شمال زون کې او نوري هم په جنوب او جنوب شرق زونونو کې سوي دي چې تورستانو د خبريالانو د کارونو پر لواندې خند ګرځیدلې او دوی د ټلیفون لارې غواخلي او له خبريالانو یې غوښتنې درلودې. نو موري له حکومت په ځانګړي توګه امنیتي ځواکونو غواړي چې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پر ځای له دوی ساتنه او ژوند ته پام وکړي. دا په داس حال کې ده چې تازه د اسوشیټډ پریس خبری اژانس په اکاس مسعود حسیني تیر شپه او خو بجې نامعلوم وسلوالو حمله وکړه. ښاغلی حسینی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
پښتو می یک سراچه دور خورد.
هغه وای زما مخه ته یو سراچه و درې درې تنه تر راخته سولډازي کولې او چغه وهلې چې له موټر راخته سه. دوی زما د موټر په کې خوډه ځو کړې مات یکړې ز پوسم چې دغه حمله ده. که څه هم ښاغلی حسینی نه غواړي چې په دغه قضیه کې څوک تورن کړي خو ټینګار کوي چې په تیر کې د داعش ډلې له لورې ګواښل سوی خو دغه ګواښ یې جدي نه ده نیولی. دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې خبریالان له تاوتریخوالي سره مخ کیږي، بلکې له دې وړاندې هم دې ته ورته زیاتې پیښې رامنځته سوي دي. له بلې خوا د افغانستان د اجرایه ریاست مرستیال ویان امید میسه مني چې اوس هم د افغان خبریالانو په وړاندې زیاتې ستونزې موجودې دي او ټینګار کوي چې د خبریالانو د ستونزو هواري لپاره هلې ځلې روانې دي. غوایی مکمانو چې ستونزې اوس هم موجودې دي، خو د حکومت د رهبری او د افغانستان د عدلي او قضایي بنسټونو په کچه قاطی اراده موجوده ده چې هر ډول ناوړه چلند او کړنه به د اړوندو ارګانونو له لارې تعقیبېږي. هر څوک چې وي څه ډول چې قانون حکم کوي هغه شان به ورباندې قانون پلی کیږي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش د خبریالانو د ژوند د خوندیتوب خبر ورکوي او وایي هغه امنیتي ځواکونه چې له خبریالانو سره په تاوتریخوالي تورن سوي دي قانوني تعقیب بسي. بلخوا یو شمېر افغان خبریالان وایي که چیرې د حکومت لخوا د خبریالانو ژوند او حالات جدي پاملرنه ونسي د دوی پر وړاندې به تاوتریخوالي او ستونزې نورې هم زیاتې سي او په افغانستان کې د بیان ازادي به له سوال سره مخ کړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
بله نشته په اروزګان کې هغه ځوانه میرمن ده چې په ځوانۍ کونډه شوې او اوس نه غواړي چې د خسرخیلو په خوخه جبري واده ته غاړه کیږدي. نوموړي ازادي راډیو ته ویلي ما ته هم دین او هم قانون د اجازه راکړي چې جبري واده را باندې ونه تپل شي. هغه له څو ورځو راهیسې د ترین کوډ په حکومتي ادارو ګرځي څو د جبري واده څخه یې خوندي کړي خو تر اوسه یې چا مرسته نه ده کړې. دا میرمن په یوه داسې ټولنه کې خپل حق غواړي چې مور و پلار یې پرې له زړه تنګۍ بله نشته نومیخي او د ولایت والي همدا پرون وویل د دولتي محکمو پر ځای صحرایي محکمې د خلکو ستونزې ښې هوارولی شي. په اړه یې له ترین کوډ څخه د شریف الله شرافت رپورټ اورو.
نن درېمه ده چې زما مکتوب رسېدلې دي. ګوره هغه کومدان یعنې سره زرولی ده خلک چې کومه زما دعوه ورسره پاته ده.
بله نسته د اروزګان ولایت د چوري ولسوالۍ اوسېدونکې ده او شاوخوا شل کاله عمر لري چې خپلوان اوس له کوره شړلې ده. دا وایي چې خپلوانو له هغه وروسته له کوره وشړل کله چې خاوند مړ سو او وروسته یې بیا د دوی په خوښه واده ونه کړي. بلنس چې دغه راز د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې له ولایت مقام او امنی قومندانۍ څخه نیولې په ټولو دولتي او غیر دولتي ادارو ګرځي خو تر اوسه پورې یې غږ چا نه دی اورېدلی. یا د میرمن اوس دولت ته خواست کوي چې له ظلمه یې خلاصه کړي او د شپې تېرولو ځای یعنې د امن کور ورته پیدا کړي.
زه اوس غواړم چې زه په هغه کورنۍ کې خاوند نه کوم. ګر سره چې زما مخته څوک نه درېږي که ماته خدای و رسول الله راکړی ده، ماته شریعت راکړی ده، ماته قانون، زه هغه خپل حق غواړم. زه داسې نه کوم چې ماته به څوک اتمن وایي چې ته به د پلانکي سړي سره واده کوي. دا زه اوس نه غواړم. زه غواړم چې زما خپل اختیار د ځان دی چې ما خپل کورنۍ ته وسپارې. په هغه زما په کورنۍ کې زه ډېرې ستونزې وینم. هغه کېدای سي چې مړه کړمه که ماته بله چې د دې په وس کېږي هغه چې هم زما سره کوي دوی به مخامخ وایي چې موږ هېڅ نه پکوو. زه دا غواړم چې زه اوس داسې ځای اوسېږم تر څو پورې چې هغه د همن ځای چې زه خپل
اروزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې شاوخوا 15 سلنه خلک یې نالوستي دي او د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی په کښې کې خپل اوج ته رسېدلی. لکه انجونو ته د زده کړې حق نه ورکول، په کم عمر کې ودول او په بدو کې ورکړه. د بشري حقونو د څار ډله هم په دې اړه اندېښنه ښیي او له دولت څخه غوښتنه کوي چې یادې میرمنې ته خپل حقوق ورکړي. په دغه ولایت کې د بشري حقونو د سیمه ییز دفتر سرپرست عبدالاحد بایی داسې وویل:
او دا موضوع په رسمي توګه او په غیر رسمي توګه د محکمې سره شریک کړې ده او موږ د عدلي او قضایي غونډې ډېرې کړې دي. دا موضوع زیاتې د اندېښنې وړ ده ځکه چې په ملت کې قانون نه پلی کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې په دغه ولایت کې لا هم د هغه ښځو لپاره کور نسته لکه د بلنستي په څیر چې د کور څخه د تاوتریخوالي له کبله وځي او وروسته بیا د قومي مشرانو په کورونو کې شپې او ورځې تېروي. په ورته وخت کې بیا په دغه ولایت کې د استیناب محکمې مسؤلین وایي د بلنستي قضیه تر څېړنې لاندې ده. د دغې ادارې مسؤلین چې نه غواړي نوم او غږ یې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې ډېر ژر به د یادې میرمنې قضیه وڅېړي او خپل حقوق به یې ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د دغه ولایت والي ویلي وه چې دغلته صحرایي محکمې د دولت تر عدلي او قضایي ارګانونو ښه فعالیت کوي او پر وخت د خلکو ستونزې ورته حلوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ملاله یوسفزئی له کلونو وروسته نن بیرته پاکستان ته ستنه شوه. نوموړی اسلام آباد ته تللی ده. هلته یې د صدر اعظم شاهد حقان عباسی سره کتلی او په پاکستان کې د تعلیم د عملو پر موضوع څرګندونې کړې. د مشال څنګ همکار اسرار مومن په دې اړه رپورټ لري.
د نوبل جایزې ګټونکي ملاله یوسفزئی چې نن پاکستان ته رسیدلې لکه چې په مخ کې په اسلام آباد کې د پاکستان په وزیر اعظم هاوس کې یوې دستوري ته په خپل وینا کې ویل،
پاکستان جاؤ امن سے اور بلا کسی خوف سے
زما تل دا ارمانو چې پاکستان ته لارسم، اول ته په امن کې او بغیر له کومې ویرې په کوسو کې وګرځم، خلکو سره ملاو شم، خلکو سره خبرې وکړم. اول ته زما پخوانی کور وي او هغه رنگ وي چې څنګه مخکې و، او هماغه سې دا دې هر څه کېږي. او زه ستاسو د ټولو ډیره مننه کوم. د پاکستان راتلونکي هم دا نوی نسل دی او هم پر دوی توجه ورکول پکار دی. ملاله فن هم په دې لر کې کار کوي او موږ په پاکستان کې په تعلیم باندې څه باندې شپږ میلیون ډالر مصرف کړي او موږ په دا کار جاری ساتو.
We have invested more than $6 million in Pakistan in girls education. We are continuing this work.
لدی وروسته یاد دستوري ته د پاکستان وزیر اعظم شاهد اقان عباسی هم وینا وکړه او نو موړي ویل چې ملالا د پاکستان ویاړ ده. نو موړي زیاته کړه،
آج مجھے یقینا بہت خوشی ہے،
نن زه ډیر خوشاله یم چې زمونږ یو بچی په ټوله نړۍ کې ډیر زیات شهرت ترلاسه کړ او اوس خپل کور ته راغله. ملالی ته چې کلتلی نو ماشومه بی، اوس چې راغلی نو په ټوله نړۍ کې د پاکستان تر ټولو مشهور شخصیت یې. داستا کور دی، ته چې کله هم راځي نو راتللی شي، ستا امنیت پر مونږ فرض دی. ته چې تلی نو هغه وخت په پاکستان کې ترهګری وه او ته خپل هم د دغه ترهګری ښکار شوی وي، خو اوس حالات ډیر ښه شوي دي. زه به هم دومره ووایم چې ملالی کور ته په خیر راغلی.
لدغه دستوري پرته د پاکستان په ګډون د نړۍ یو شمېر سیاستوالانو، هنرمندانو او نورو مشهور خلکو هم په ټولنیزو رسنیو پاکستان ته د ملالې په ورتګ خپل څرګندونې کړي. د عوامي نشل ګوند یو مشر افراسیاب خټک په ټویټر باندې یو څو شعرونه ملالې ته ډالۍ کړي. نوموړی وایي، ګولو چې ماته نه کړی شوه پولادو ککرۍ ده، دیوانو چې خپه نه کړی شوه د هغه مری ده، سرلوړي اوسېدلو پرې پرون وو او نن هم، ملاله د میوند وا کده سواد د غزمری ده.
دوستانو موریدل چې ملاله یوسفزئی بیرته اسلام آباد ته ستنه شوې ده. ټاکل شوې چې نوموړي به د څو ورځو لپاره په اسلام آباد کې پاتې شي. خو سعودي عربستان په دې وروستیو کې د توغندیو له کبله شکایت کړی، ویلي دي چې د حوثیانو لخوا وورتغول شوي توغندي په هوا کې شنډ کړي. ملګرو ملتونو دا بریدونه غندلي. فریبا ظاهر په اړه جزئیات لري.
پر سعودي عربستان د یمن د حوثي یاغیانو وروستی راکټ برید د روان میلادي کال د مارچ پر 15مه تر سره سو. د سعودي پوځ وایي درې توغندي مخکې تر دې چې پر ریاض ولګیږي په هوا کې شانډ کړل. پوځ زیاتوي د شنډو سویو توغندیو ټوټې پر یوې استوګنیزې سیمې ولوېدې چې په نتیجه کې یو مصری کارګر ووژل سو. د سعودي عربستان هوایی مدافع ځواکونه دغه راز زیاتوي چې هغه توغندي په هوا کې له منځه وړي چې پر نجران، جایزان او خمیس مشید ښارونو پر لوري وشتل سوي ول. د سعودي په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو د مارچ پر 9مه په یو خبري کانفرنس کې ویل چې د دغو راکټونو ټوټې شي چې هغه په ایران کې جوړ شوی دی. د دغه ائتلاف یو ویاند ویل، د ایران پر وړاندې په یو مناسب وخت کې د دې کار د غبرګون حق له دوی سره سته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر سعودي عربستان د حوثي یاغیانو راکټ برید په کلکه وغنده. دغه شورا همدارس د هغو راپورونو په اړه ژور اندېښنه وښوده چې وایي حوثي یاغیانو دغه توغندي د ملګرو ملتونو له لوري د وسلو د تحریم په سرغړونې سره ترلاسه کړي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د مارچ پر 28مه په یوه اعلامیه کې ویلي چې د روسیې، چین او لویدیځو قدرتونو په ګډون د دغې شورا 15 غړو هیوادونو دغه حمله په سختو ټکو غندلې او هغه د سیمې د امنیت لپاره یو ګواښ بللی دی. امنیت شورا دغه راز خبرداری ورکړی چې حوثي یاغیانو پر سعودي عربستان د راکټ بریدونو د دوام ګواښ کړی. دغه شورا ایران تورنوي چې بالستیک توغندي حوثي یاغیانو ته ورکوي، خو تهران دغه تورونه ردوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې په یمن کې د بشري حقوقو د وضعیت خرابېدو او د ملکی خلکو پر ژوند د شخړو د اغیزو له کبله اندېښنه ښودل شوې ده. سره له دې چې په دې اعلامیه کې د کوم هیواد نوم نه دی اخیستل شوی چې کوم هیواد د امنیت شورا د وسلو د تحریم له پریکړې سرغړونه کړې ده، خو د ملګرو ملتونو خپلواکو کارپوهانو داسې نتیجه اخیستې چې دغه توغندي په ایران کې تولید شوی دی چې تیر کال هم اوسې یاغیانو په ورته برید کې کار ترې اخیستی و. له دې نتیجې سره سره روسیه تیره میاشت هغه طرحه ویټو کړه چې لویدیځو هیوادونو یې ملاتړ کاوه او په هغه کې ایران د ملګرو ملتونو د وسلو د تحریم څخه سرغړونکی هیواد بلل سوی و. د امریکا متحده ایالات په ځانګړي ډول هڅه کوي چې ایران په رسمي ډول حوثي یاغیانو ته د بالستیک توغندیو او بی پیلوټ الوتکو د ورکولو مسؤل وپیژندل سي.